سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سویلن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري 13 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ او اسرار الله مومند د مشال ریډو د نن ورځې په 9 ساعته خبرونو پیل کوو. د افغانستان په کابل کې برید، په کراچۍ کې د شخصي ټلویزیون د کارکونکو وژنه، د ملګرو ملتونو د صحت د نړیوال ادارې لخوا د پېښور د پولیو وایرس په اړه د مرکز ګرځول، په شمالي وزیرستان کې د پوځي اپریشن اغیزمن خلکو احتجاجي کیمپ، او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه پروانه غړي کې درته اورو. خو په فایل کې به اسرار الله مومند خبرونه وړاندې کړي.
سهار مو په خیر. لومړی د مهم خبرونو لنډیز. افغان پولیس وایي د جمعې پر ورځ د کابل په یوه رستورانت باندې د حملې له امله 14 کسان وژل شوي دي. د صحت نړیوالې ادارې ویلي دي په نړۍ کې د پولیو وایرس تر ټولو لوی مرکز د خیبر پختونخوا سرخار پېښور دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي واشنگټن به د حکومت د برقي څارنې په فعالیتونو کې د زیات شفافیت په مقصد په موجودو پروګرامونو او عملیو کې بدلونونه راولي. اوس د خبرونو تفصیل. افغان پولیس وایي د جمعې پر ورځ د کابل په یوه رستورانت باندې د حملې له امله 14 کسان وژل شوي دي. د کابل ولایت امنیه قومندان جنرال محمد ظاهر خبری رسنیو ته ویلي دریو حمله کوونکو هڅه وکړه چې د کابل د وزیر اکبر خانه مینه په 14 نمبر سړک کې یو مشهور لبناني رستورانت ته ننوځي. یو تن د رستورانت په دروازه کې ځان والوزو او دوه نور یې داخل ته ننوتل چې له ساتونکو امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ښکېل شول. جګړه شاوخوا 2.5 ساعت روانه وه او په نتیجه کې د بهرنیانو په ګډون 14 کسان مړه او 6 کسان ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جینسا کې د کابل د جمعې د ورځې حمله غندلې او وایي نوموړې وایي موږ د ترهګرۍ دا وحشیانه حمله په شدید الفاظو غندو. په کابل کې زموږ د ماموریت ټول کارکوونکي روغ رمټ دي. موږ دا مهال د حملې په اړه نور معلومات ترلاسه کوو او نور جزئیات او راپورونه نشم تاییدولی. د حمله کوونکو شناخت تر اوسه نه دی په ډاګه شوی، خو طالبانو یې پړه منلې. ویل کېږي چې په دغه رستورانت کې زیاتره بهرني ډیپلوماټان او جوګپوړي افغان چارواکي میشت دي. د صحت نړیوالې ادارې ویلي دي په نړۍ کې د پولیو وایرس تر ټولو لوی مرکز د خیبر پختونخوا پېښور دی. پرون په اسلام آباد کې د صحت نړیوالې ادارې لخوا په خپور شوي رپورټ کې ویل شوي چې پاکستان یوازنی هیواد دی چې پکې د 2012 کال په پرتله په 2013 کې د پولیو مرض زیات کیسونه مخې ته راغلي دي. د رپورټ له مخې په پاکستان کې د پولیو وایرس 90% په جنیاتي توګه په پېښور کې له موجود وایرس پورې اړه لري. د یادې ادارې د اسلام آباد څانګې یو چارواکي ډاکټر زوبر مفتي مشالې ډو ته ویل چې په خیبر پختونخوا کې په پولیو ضد کارکوونکو د بریدونو له وجې په دې صوبه کې د پولیو مرض مخ په زیاتېدو دی.
دې هدا پورې چې صرف پېښور کې پولیو کیسز مخامخ نه دي راغلي، بلکې همدغه وایرس هغه شدت کې اضافه شوی دی او خلکو سره نور علاقو ته تللی دی. پاکستان کې نور علاقو ته تللی دی، دغه سه افغانستان دی، هغه کې هغه وایرس چې کوم دی هغه پېښور نه تللی دی.
یا د بچې په روسو کې په قبلي سیمو او خبر پختونخوا کې د پولیو ضد یو شمېر کارکونکو وژل شوی دي چې له وجې په ځینو سیمو کې دغه کارکونکو خپل کار هم ودرولې دي. بل خو د یو بل خبر لمخې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د پاکستان په پېښور ښار کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د پېښو په اړه اندېښنه لري. د دې وزارت ویاند کنیشکا بکتاش ترکستاني مشالې ډو تویل د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره یې تدابیر نیولې، خو دا چې د پولیو وایرس په ګاونډي هیواد پاکستان کې راڅرګند شوه دا د دوی لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د یو شخصي ټلویزیون درې کارکونکي وژل شوي دي. د یاد ښار پولیس وایي موټر سایکل سپرو وسلوالو د جمعې پر ورځ د کراچۍ په جنوبي برخه کې د ایکسپرس ټي وي درې کارکونکي په ډزو وژلي دي. طالبانو د برید پړه منلې. د طالبانو پخوانی ویاند احسان الله احسان یا ټي وي چینل ته ویلي دي چې دوی یې خپرونې له تعصب ډکې ګڼي، نو ځکه یې وړله کارکونکي په نښه کړي. او دا رنګ زیاتوي چې طالبان به د هغو خبریالانو پر ضد حملو ته دوام ورکوي څوک چې ردوی سپکاوی کوي. په ایکسپرس ټي وي تیر کال هم دوه واري حملې شوې وې چې یو شمېر کارکونکي یې جوبل شوي وو. د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې بعد روانې میاشتې له 28 نیټې څخه په واشنگټن کې شروع کیږي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي په دغه مذاکراتو کې بعد پاکستان لخوا د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا لخوا بعد د هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مشري کوي. په دې مذاکراتو کې بعد دواړو هیوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې د ترګرۍ د مخنیوي، توانایي، دفاع او په نورو برخو کې د شو پرمختګونو به جاج اخیستل کیږي. تاسو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي واشنگټن به د حکومت د برقي څارنې په فعالیتونو کې د زیات شفافیت په مقصد په موجودو پروګرامونو او عملیو کې بدلونونه راولي او د امریکایانو د شخصي او خصوصي معلوماتو امنیت به زیات کړي. ولسمشر اوباما د جمعې په ورځ په یوې ټلویزیوني وینا کې ویل امریکا به د نږدې ملګرو او متحدو هیوادونو د مشرانو جاسوسي بند کړي. نوموړی وایي د استخباراتو ټولنې ته ما په څرګند ډول وویل چې د ملي امنیت له سخت مجبوریت پرته به موږ د خپلو نږدو ملګرو متحدو هیوادونو د مشرانو مکالمې نه څارو. اوباما وویل امریکا د عادي خلکو چې د دې هیواد د ملي امنیت ته ګواښ نه رامنځته کوي جاسوسي نه کوي. تمه کیږي د شام د اپوزیشن ډله پر دې بحث وکړي چې آیا نن په ترکیه کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي او که څنګه. راپورونه وایي د ملي ائتلاف په غړو کې د اختلافاتو له کبله په استنبول کې پرونی خبرې وځنډول شوې. کارپوهان وایي دا لا څرګنده نه ده چې د شام ملي ائتلاف به څنګه او کله پر یوه پریکړه سلا شي. تمه کیږي د شام د یاغیانو او بشر الاسد د حکومت ترمنځ د سولې خبرې بله اونۍ په سویس کې پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د شام له پوزیشن څخه وغوښتل چې په دغه خبرو کې برخه واخلي. دا به د شام د درې کلنۍ کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره لومړۍ مستقیمې خبرې وي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
په سلام پښتونخوا کې مو خبرونه له اسرار علم مومند اوریدل. دا رپورټونه لرو په دې کړی کې د افغانستان په کابل کې په یو برید کې د ملګرو ملتونو د کارکونکو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي.
زموږ د لومړنیو تحقیقاتو پر اساس درې تنه ترورستان وه. یوه یې منفجره مواد له ځان سره لېږدول، دوه نورو هڅه کوله چې رستورانت ته دننه شي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو زیات ناروغان په قبایلي سیمو کې دي، خو د صحت نړیوالې ادارې WHO د خیبر پښتونخوا پېښور ښار د پولیو وایرس په اړه یو خطرناک ځای ګرځولې دی. خولي
په خبر صرف چې کم دی هغه ځان کې دن نه پولیو نه لري، بلکې نور علاقو ته ایکسپورټ هم کوي. نو دې په وجه د په خبر صورتحال چې کم دی هغه د دې ټایم فاټا نام سی وادي.
په پاکستان په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې یو ځل بیا د تشدد پیښې زیاتې شوي. مخالف ګوندونه په دې اړه حکومت باندې ولې تور لګوي؟
زما د موجوده حکومت چې کم دی د ناکامې پالیسۍ په بنیاد او د کنفیوز پالیسۍ په بنیاد د شګردۍ ته تقویت ملاویږي.
سندری او یو شمیر نور رپورټونه په سلام پښتونخوا کې لرو. خوسم د خبرونی پایل د کابل له برج څخه کو. افغان پولیس وايي د جمعې په شپه د کابل پر یو رستورانت د په حمله کې 14 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې د افغانستان لپاره د پیسو نړیوال صندوق استازي او د ملګرو ملتونو درې کارکونکي هم شامل دي. وسوال طالبانو د کابل پر وزیر محمد اکبر خان مینه د تیر شپې د برید ذمواري قبوله کړې ده. په دې سیمه کې ګڼ شمېر سفارتونه، رستورانونه او د بهرنیو ادارو دفترونه دي. په دې اړه نور تفصیل د سالم احمد صالح اورو.
افغان پولیس وایي د جمعې په شپه د کابل پر یو رستوران د حملې له کبله 14 کسان وژل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی خبریالانو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
There were apparently according to our primarily investigation
زموږ د لمړنیو تحقیقاتو پر اساس درې تنه ترورستان وه. یوې منفجره مواد له ځان سره لېږدول، دوه نورو هڅه کوله چې رستورانت ته دننه شي. دوی په سیمه کې له امنیتي ساتونکو سره مخامخ شول، دوه کسان یې ووژل شول. یوې په دې وتونه چې چاودنه وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو خاصه قطعه هلته وه، دوی سیمه کله بند کړې وه. د رويټرز خبري اجانس په حواله ناټو قواوي هم د پيشه سیمه ته چې ل 14 وروسته د 10 دقیقو لپاره د دزو ژغونه په کوریدل کېدل رسیدلې وي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF تایید کړ چې د برید لقبله په وجل سو کې د 28 کلن لبناني کارکونکي وابل عبد الله هم شامل دی. د دې بنسټ اداري مشر میرمن کریستین لاګاردي په یوې اعلامیه کې دا یو خوشنونکې خبر وبله او ویل موږ ټول زیانمن سیوی یو. د ملګرو ملتونو یو ویان هم دا ومنله چې د دې ادارې درې کارکونکي په پیښه کې وژل سیوی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دغه برید وغنده. د شغلی مون ویان د دله قول وویل د ملکیانو په وړاندې دغه سیغمونکې حمله د منلو وړ نه دي او له بشري قوانینو سره په ټکر کې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی جین ساکی وویل په قربانیانو کې د امریکا د سفارت کوم کارکونکي نه دي شامل.
We condemn of course the despicable act of terrorism and the strong
موږ د تروریزم دا وحشیانه حمله په شدیدو الفاظو غندو. په کابل کې زموږ د ماموریت ټول کارکونکي روغ رمټتي. موږ د محل د وضعیت پاړه نور معلومات ترلاسه کوو او نور جزئیات او راپورونه نسم تاییدولی. په کابل کې د برېټانیا سفارت بیا ویلي د هغو راپورونو په اړه تحقیقات کوي چې آیا په وژل سوو کې د دوی کوم تبعه هم شامل دی که څنګه. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي د برید پر مهال په رستورانت کې بهرنیان هم حاضر وه او لومړني راپورونه وایي چې په وژل سوو کې جرمني اتباع هم شامل دي. په کابل کې د جرمني چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. تیر کال وسلوالو طالبانو په کابل کې یو لړ ډله ییزې وسلوالې حملې وکړې چې په هغو کې پر ارګ ماڼۍ، هوایي ډګر، سترې محکمې او د ملګرو ملتونو پر ادارې باندې بریدونه شامل وه.
دا خو په کابل کې د برید حال چې شپاړس کسان پکې وژل شوي دي د برید پرون شوی دي. هلته بیا د پاکستان په کراچي ښار کې تېره شپه د یو شخصي ټي وي چینل اکسپرس نیو په ګاډۍ حمله شوې چې د پولیسو په وینا درې کسان پکې وژل شوي. وسوالو طالبانو د دغې حملې پړه منلې ده. د دې ترڅنګ په دغه ښار کې د تشدد په یو بله پېښه کې د جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق ډلې د مشر چارواکي په ګډون درې کسان بیا وشل سوي دي. نور تفصیل له خپل همکار اورو.
پولیس وای پیخه د جمعه په مخام د کراچۍ خار میټریک بورډ اپس پسیمه کې هغه وخت مخې تراغله کله چې نامعلوم وسلوالو پسیمه کې ولاړ د شخصي ټي وي اکسپرس نیوز په گاډي ډزې وکړې. د ډزو له عمله د گاډي ساتونکو یو تخنیکی همکار او ډرایور وژل شوې دي. د پیخې په اړه د منځنۍ کراچۍ پولیس مشر امیر فاروقي تیر شپه ناوخته مشال رډیو ته وویل
بنارس
والی سائڈ سے دو موٹر سائیکلوں پہ چار لڑکے تھے وہ آئے وہاں پہ بنارس للوری پہ دو موٹر سائیکلوں گاڑی تخ پلی وسلے دن نکڑی او پگاڑی کی ناس تو کسانو باندھی یہ ڈزی کڑی ددیل عمل پگاڑی کی ناس درے واڑا کسان وجل شوی دی. دوی پہ وجل شو کسانو د تمانچے اول لس ڈزی کڑی او ددی رستو واپس تختی دلی دی. دا امیر فاروقی په خبره د حمله ښکار شوی گاڑی د 1300 ورځو راهسې په همدې ځای ودرېدو او د پیښه په محل هم د نږدې لیوی نیمې غنټې څخه د میټریک بورډ اپس سره نږدې ولاړ وو. دا ښکاری چې حمله د باقاعده منسوبې د لاندې شوی وي. د اکسپرس نیوز د کراچۍ مشر اسلم خان مشال رډیو ته ویلي د حمله ښکار شوی گاڑی په سیمه کې عادي ډیوټي تر سره کوله. د خبریالانو اتحادیو په اکسپرس نیوز تر سره شوی حمله په سختو ټکو کې غندلې ده. د کراچۍ د خبریالانو تنظیم کراچي یونین اف جرنالست د دې پیښې په ضد نن مازیګر د کراچۍ پریس کلب مخې ته د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. د سیمه ایزو رسنیو تر مخه په اکسپرس نیوز د شوی حمله پړه د وسلوالو طالبانو د مومندو ایجنسۍ څنګه په خپل غاړه اخیستې ده. یاد دی وی په 13 شپږ میاشتو کې دا دریم وار دی چې په کراچۍ کې د رسنیو ګروپ اکسپرس په نخښه کیږي. د دې نه مخکې په کراچۍ کې د یاد ګروپ مرکزی دفتر دو ځل د وسلوالو د حملو ښکار شوی چې مرګ جوړلې اړولې ده. په اکسپرس ګروپ د دې نه مخکې د ترسره شوو حملو پرې هم وسلوالو طالبانو منلې وي. سند حکومت په شخصي ټي وي چینل اکسپرس نیوز ترسره شوی حمله په آزاد صحافت گزار بللې ده او په پیخه کې د ککړو عناصرو په ضد یې د سخت کاروایی کولو ویلې دي. په کراچۍ کې د اکسپرس نیوز په گاڑی د حملې نه لږ مخکې د دغه خار په فیصل سړک د ډزو یو بل پیخه مخې تراغلې چې په ترڅ کې یې درې کسان وژل شوي دي. پولیس وای وژل شو کسانو کې د جماعت علما اسلام سمیع الحق څنګه د کراچۍ یو مشر چارواکي مفتي عثمان یارخان او د هغه دوه نور ملګري وژل شوي دي.
په کراچی کې د تشدد پیښې چې شاوخوا شپږ کسان پکې وژل شوي، درې پکې د شخصي ټلویزیون ایکسپریس ټلویزیون غړي دي، کارکونکي دي، او د دې ترڅنګ د جمعیت الاسلام سمیلک د مشر چارواکي ترڅنګ ګډون درې کسان نور بیا وژل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د اوږدې مودې راهیسې د ترګري پیښې رامنځته کېږي چې ګڼ شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وشته ده، خو په دا نږدو کې د صوبې پر مذهبي بدخانو بریدونه زیات شوي دي. دا چې د دې بریدونو لامل څه دی او صوبایي حکومت یې په اړه څه ستراتیژي لري، احمد چازمی په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د پېښور په تبلیغي مرکز کې د زیارت په ورځ په یوه بمي چاودنه کې لس کسان ووژل شول او تر پنځو زیات ژوبل شول. خو دا د خپل ډول لومړی چاودنه نه ده چې په یو مذهبي عبادت ځای ترسره کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم په قبایلي سیمه او خیبر پښتونخوا کې پر عبادت ځایونو بریدونه سوي دي چې ګڼ شمېر کسان پکې وژل سوي دي. د تیر کال د سپتمبر پر 28مه نیټه د پېښور پر کوهاټي چرچ په دوو ځانمرګو بریدونو کې دو اتیا عیسائي عبادت کوونکي وژل شول او تر سل زیات ژوبل شول. دا چې په خیبر پښتونخوا کې پر مذهبي عبادت ځایونو د بریدونو زیاتېدو لامل څه دی، په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې مذهبي تنگ نظری او روانه بدامني د دې لامل شوی چې پر مذهبي عبادت ځایونو بریدونه زیات شوي دي.
مذہبی تنگ نظری زیادہ تشویری جا کے پائی نتیجے کے خلق کے ذہن ہو ڈبل مذہب کے ذہن ہو خلق نشی برداشت کو لے یا عبادت خانے نشی برداشت کو لے او درما خبر ادا کہ چونکہ بدامنی دا چونکہ اڑے گڑے دے نو دی کہ بیازن خلق سے ذہن ہو اگر تا فائدہ مجھے تو واڑی نو وجوہات دیر زیاد تھی خدا نے تے متاسفانہ دا څومره قانونو کې کیږي نو دې کې پاکستانیان دي، مسلمانان دي او پښتانه دي. دا خبره کیږي په حکومتي سطح باندې یا په سیاسي سطح باندې، څو کوئی چلا دا مسلمان نشي کېدی، څو کوئی دا پاکستانی نشي کېدی، څو کوئی دا پښتون نشي کېدی. او متاسفانه دا درې وړ
په خیبر پښتونخوا کې مو د نامنې د زیاتېدونکو پیښو او د حکومت د پالیسۍ په اړه له یو شمېر صوبایي وزیرانو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. خو دا ډول پیښ درامنځته کېدو پر مهال صوبایي حکومت په وار وار دا دریس خپل کړی چې بدامنی دوی ته له تیر حکومت نور پاتې ده او دوی له وسوالو سره د سولې خبرې اترې کول غواړي. په همدې اړه چې مې کله په پېښور کې د پښتونخوا د پخواني صوبایي حکومت لویاند مې افتخار حسین څخه پوښتنه وکړه، نو نوموړي وویل چې ولس موجوده حکومت ته د بدلون راوستلو لپاره رای ورکړه خو دوی هیڅ ونه کړل.
دا جواز ډیر چې کوم دی به ټوک دی چې دی وی تیر حکومت سکري دی نه کوم تیر حکومت او نه کوم ځکه خلکو اوردار کو کته دی چې نه غي ناکام او زم ناکام نه نو بس خو ډیره خبره ده. مطلب چې مونږ او د تیر حکومت او د اوسنی حکومت کې د ځمکې اسمان فرق دی. تیر حکومت چې کوم دی نو د دهشتګرد خلاف پالیسی واجه هوا، مونږ چې دهشتګردي به کېده مونږه مزمت کو چې د مذاکرات ضرورت مو مذاکرات کړي چې کاروي ضرورت مو مونږه کارو. تیر حکومت په میدان کې ولاړ د خلکو حفاظت لپاره دوی چې کوم دی چې واچو شي نو دوی داسې خبرو کې چې دهشتګردۍ ته نور هم تقویت ملاویږي. زما د موجوده حکومت چې کوم دی د ناکامې پالیسۍ په بنیاد او د کنفیوز پالیسۍ په بنیاد دهشتګردۍ ته تقویت ملاویږي، نو دوی کې شک نشته چې هغه وخت هم بدمنی اوسم ده. خو هغه وخت حکومت فیسکوله دی، وخت حکومت فیسکوله نشي.
د تاریخ انصاف په مشرۍ کې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د انتخاباتو پر مهال ولس سره ژمنه کړې و چې د دوی په سیمو کې به امن او سوله راولي، خو نه یوازې دا چې د بدامنۍ پیښو دوام موندلې بلکې پر مذهبي مرکزونو هم بریدونه زیات شوي دي. دا چې د پښتونخوا صوبایي حکومت د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره څه ډول ګامونه پورته کول پکار دي، ایمل خټک په ځواب کې وایي
حکومت هغه چیرې سکادارې چې موږ وسلال دل سره خبرې ترې کو هغه خبرې ترې به څوک په کوم شرایط باندې وکړي او کله وکړي دا څه پورې واځي نه ده. نو زما په خیال باندې دا چې فلال خو که څه پالیسیانې ویم یا کوم استراتیجي ویم نو هغه په عمل کې سدیشته. نو خبرې خو مونږ ډېرې ورو ده، مګر صوبایي حکومت ته ورو ده، مګر مرکزي حکومت ته ورو چې هغه چې دا داسې څه پالیسي جوړه یا څه پالیسي لري د دې مخنیوي لپاره خو عملا مونږ ته داسې څه نه ښکاري چې ګنې مونږ وایو چې دا د پالیسي رالو د هغې په رڼا کې چې جدي چې اقدامات پورته شول.
د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې ترڅو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او د پاکستان مرکزی حکومت له ترهګري سره د مبارزې څرګنده او کوټلې تګلارې نوي عملي کړي، تر هغه به واستوال خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شملا
په پوکم 2 بجې
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2:30 بجې
سروي
په 3:30 بجې
جمهوریت
په پوکم 4 بجې
نوې خیالونه نوې سازونه
په 4:30 بجې
او سم د پولیو وایرس د خوریدو پړه ریپورت د ملګر ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د خیبر پښتونخوا په شور شار د پولیو وایرس پړه د نړۍ ټولو خطرناک ځای ګرځولې دي. د جمع پرس په جارسي بیان کې سازمان ویلي چې په پېښور کې موجود وایرس نه یوازې د پاکستان نورو برخو بلکې افغانستان تم خور سوی دی. دا وخت په پاکستان کې د پولیو زیات ناروغان په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې مخې ته راغلي دي. وسوالو طالبانو د پولیو د څاڅکو کولو باندې بندیز لګولی دی او د پولیو مهم ډلې هم په نشه کړې دي. تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبري الله کوي.
سرخار اسلام آباد کې د ډبلیو ایچ او یا د صحت نړیوال ادارې دفتر نه خور شوی یو رپورت کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې لسکم سلفی صدا د پولیو کیسونه په سنسه طریقه په خبر سره تړلې دي او په خبر کې د خراب امنیت په پولیو ساسکیو ټیمونو بریدونه او د غرنګ د کمزوري کمپاین لوجه په خبر د پولیو وایرس حواله سره یو خطرناک ځای ګرځیدل دي. د دوی د رپورت تر مخه په خبر کې د بیلابیل زینو څخه اغشتې شوی شپږ اتیا د اوبو نمونو کې شپږ او یا کې د پولیو وارس تصدیق شوه دی. په دې حقله په اسلام آباد کې د نړیوال د صحت ادارې یو چارواکي ډاکټر زبیر مفتی مشال لیډو توایي
په خبر کې ډېر دولس میاشتو نه کوم په لغټ وجه دا د لا اینڈ اورډر خراب سچویشن هم دی او کوم پولیو ورکران مړ کړی شوی دی یو اهم وجه هغه دا ورکه نو هغه په وجه پېښور کې د پولیو وایرس چې کوم دغه د سرکولیشن شدت دی هغه انتها نه زیات شو دی. هدا پوره چې صرف په خبر کې پولیو کیسز مخامخ نه دی راغلي بلکې هم دغه وایرس هغه شدت کې اضافه شوی دی او خلکو سره نور علاقو ته تللی پاکستان کې نور علاقو ته تللی دی دغه سه افغانستان دی هغه کې هغه وایرس چې کوم دی هغه په خبر نه تللی دی. دې وجه باندې په خبر بین الاقوامي سطح باندې پولیو د خاتمه لپاره یو غټ خطره دی.
نو موږ دا هم ویل که څه هم قبایلی سیمو کې حالات خراب دي او کمپاین په هډه ونه کیږي ولی که په خبر کې د پولیو وایرس خاتمه وشو نو د قبایلی سیمو نه به دغه وایرس په خپل ختم شي.
چونکه پېښور چې کوم دی هغه د خبر پختونخوا تجارتي مرکز هم دی او دین علاوه صوبایي دارالحکومت هم دی نو هغه کې د خلکو تک را تک امتحان زیات دی. نو فاټا کې هم صورتحال چونکه تشویشناک دی خو په خبر صرف چې کوم دی هغه ځان کې دن نه پولیو نه لري بلکې نور علاقو ته ایکسپورت هم کوي نو دې په وجه د په خبر صورتحال چې کوم دی هغه د دې ټایم فاټا نام سی واده ځکه چې په خبر کې وایرس هغه امپلیفای کیږي د هغه سرکولیشن او د هغه چې کوم تعداد دی هغه زیاتیږي او نور ته ایکسپورت کیږي.
ولی هم په دې لړکم چې کله د خیبر پښتونخوا د سیاست صوبایي وزیر شوکت یوسفزی سره تماس ونیول هو هغه سره خبره ترې ونه شوې ولی بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي سرکاري ادارې او چارواکي ډاکټر کلیم الله مشال ریټو ول چې دوی تیر کلنه په خور د پولیو حواله سره یو خطرناک ځای ګرځول دي خو له د دوی د پولیو کمپاین په لار کې د ټول لوی خند خراب امنیت د پولیو ټیمونه پنهخه کیدل او د غرنګ د افغانستان او قبایلی سیمو څخه کړه کونکي ماشومان دي.
زور زموږ انالیسس دي چې په تور سره هاي ریسټریکټ دی خپل مطلب کیسز پروډوس کوي مطلب چې نور کیسونه موږ کوي مطلب راځي دغه دنګ جمع د تیسرا راځي او دا بینو منډر زیات دي یعنی د فاټا سره ټچ دی او موږ ته ټول نظر افرا د فاټا نه ده فاټا
چارواکی ڈاکٹر کلیم اللہ وینا ترمخا دا پولیو کمپین دوران تر دے دما د دوی خوشا اتلس کسان وجلی شوی دی چپکی پولیس اہلکار او زنانا ساس کے ورکون کی هم شامل دي.
د ډبلیو ایچ او د خبر پښتونخوا په شور شار د نړۍ د پولیو وایرس په اړه خطرناک شار ګرځولې دي. رپورت مو اوریدلی. د شمالي وزیرستان ولست په شور پریس کلب مخې ته د میرالی اپریشن خلاف احتجاجي کیمپ لګولې دي. د احتجاجي کیمپ د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو مشران هم ناستي. دوی مطالبه کوي چې دغه اپریشن د عدالتي پلټنې وسی او متاثرینو ته د معاوضه رقم ورکړي. ناستو کسانو د کیمپ مخې ته میرالی اپریشن کې د وژل شوو ماشومانو او عوامو ګډو عکسونه هم جوړندې کړې دي. له پېښوره د مشال ریډیو خبریال رپورټ لري.
احتجاجی کیمپ کے ناس د شمالی وزیرستان سیاسی او قبائلی مشرانو او عام وګړو غوښتنه ده چې د تیرې میاشتې په 19مه نیټه میرعلي کې شوې د فوجي اپریشن د عدالتي پلټنې وشي او متاثره کسانو ته د معاوضې ورکړي شي. احتجاجی کیمپ کې ناس کسان وایي چې د هغوی مطالبو پوره کېدو پورې به دغه کیمپ کې ناسته کوي. احتجاجی کیمپ کې ګډون لرونکي د میرعلي سیاسي او قبائلي مشر ملک ریاض مشال رډیو ته وویل چې تیره میاشت میرعلي اپریشن کې داویاو څخه زیات عام وګړي وجلي شوي دي او د میرعلي د اولس ټول کاروبار تباه شوی دی، خو تر اوسه پورې د حکومت لخوا هیڅ قسم پوښتنه نه ده شوې.
مونږ صدر صاحب ته، وزیر اعظم ته، گورنر ته او خاص کر زمونږ د علاقې چې کوم پولیټیکل ایجنټ دی هغه ته مونږ دا خواست کوو چې آئنده لپاره خو داسې په وزیرستان باندې ونه شي، دا چا مرګ وشو، دا چا د مالی نقصان وشو، دا هغه چې پورا پورا توګه باندې دوی ته حصہ ملاو شي. دلته گورنر هاوس ته صدر صاحب راغلی وو، هغه د 10 کروڑ روپے د ټول قبایلو لپاره دا اعلان وکړو. هغه 10 کروڑ زه تا ته یو پمپ سوې دې پغه کې لاره یو 150 لاړوي، هغه 10 کروڑ خو صرف زمونږ دا یو پمپ پورا کوي.
د شمالي وزیرستان یو بل سیاسي مشر احمد سعید وینا ده کچره د هغوی د احتجاجي کیمپ ته حکومت پاملرنه نه کړه نو هغوی به احتجاجي کیمپ اسلام آباد ته منتقل کړي.
افسوس خبر ادا ده چې تر اوسه پورې د دې خبرې منګ مطالبه کړي واغه وخت کې چې به د دې واقعې د جوډیشری انکوایری وشي، خو تر اوسه پورې په دې باندې صدا سے خاص غور نه شوی. نن دا کیمپ منګ شمالي وزیرستان ټولو خلکو په دې بنیاد لګولې ده چې به د شمالي وزیرستان کې چې د مخکې ورځې په میرعلي کې کومه واقعه وشوه د دې خو غیر جانبدارانه طریقے سرا انکوائری وشی، او بل چې د شهیدانو د زخمیانو په حواله سرا حکومت دې غې پسمندګانو نه معافی مو غواړي او سرا ور سرا د غې موعظام وي.
په دې بابله د شمالي وزیرستان څخه د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل چې 13 هفته د صدر ممنون حسین په خبر دورې په محل یې د هغه نه د میرعلي اپریشن متاثرینو لپاره د معاوضې د رقم مطالبه کړې ده. نوموړي دا هم وویل چې قبایلی سیمو کې ستونزې د اپریشن نه بلکې د جرګې لارې هواری دی شي.
چې څومره مظلومین دي، څومره د خلکو نقصان شوی دی، څومره مړی شوی دی، هغه مو هغه خبره کړی دو چې تاسو هغه تصدیق سره ریکارډ مو ته پیش کړئ چې هغه ریکارډ ز متکرنل حسن به حویلی وی چې هغه ریکارډ ز دې سره شور کا چې دا غو نقصان شوی دی، هغه نقصان په اړه کو ز دې سره ملاقات کا، بیا ور صدر مو اسه مطالبه کړی دو، بیا ز مطالبه وا کو چې دا دې نقصان دی، دې نقصان دې پر خصوصا د نارت وزیرستان دې پر تا دې ټک جریان وکا.
یاد دی وی چې تیرې میاشتې په 19مه نیټه میرعلي کې د پاکستان فوج اپریشن کړی وو. د ځایي ولس په وینا دغه اپریشن کې داویاو څخه زیات کسان وجلي شوي وو چې پکې ماشومان او زنانه هم وي، او د میرعلي بازار د بمبارۍ له وجې په مکمله توګه تباه شوی وو. خو د پاک فوج د اماړي کو د سانګي یا اس پی آر وینا وه چې دغه اپریشن کې وجلي شوي کسان ترهګر دي.
تاسو د مشال ریډیو له خبریاله څخه رپورټ اوریدئ چې د میرعلي د اپریشن متاثرینو په پېښور کې کیمپ پرون لګولی و. تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري، راځئ چې سیتا کاسمی په غږ کې سندره واورو. د مشال ریډیو د نن ورځې د لومړی خبرونه سلام پښتونخوا نیمای ته رسیدلې ده. نه نیمې بجې دي. اسرار الله مومند به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
افغان پولیس وایي د جمعې په ورځ د کابل په یو ریسټورنټ باندې د حملې له امله 14 کسان ووژل شوي دي. ویل کېږي چې په دغه ریسټورنټ کې زیاتره بهرني ډیپلوماټان او جوړپوړي افغان چارواکي دېره دي. د سیاحت نړیوالې ادارې ویلي دي په نړۍ کې د پولیو وایرس تر ټولو لوی مرکز د خبر پښتونخوا سرخار پیښور دی. پرون په اسلام آباد کې د سیاحت نړیوالې ادارې لخوا په خپور شوي رپورټ کې ویل شوي چې پاکستان یوازنی هیواد دی چې په کې د 2012 کال په پرتله په 2013 کال کې د پولیو مرض زیات کیسونه مخې ته راغلي دي. بلخوا د یو بل خبر له مخې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د پاکستان په پیښور ښار کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د پیښو په اړه اندېښنه لري. د پاکستان په کراچی ښار کې د یو شخصي ټلویزیون درې کارکونکي وژل شوي دي. د یاد ښار پولیس وایي موټر سایکل سپرو وسلوالو د جمعې په ورځ د کراچی په جنوبي برخه کې د ایکسپریس ټی وی درې کارکونکي په ډزو وژلي دي. طالبانو د برید پړه منلې ده. د پاکستان امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې به د روانې میاشتې له 8 منټې څخه په واشنگټن کې شروع کیږي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي په دغه مذاکراتو کې به د پاکستان لخوا د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا لخوا به د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مشري کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي واشنگټن به د حکومت د برقي څارنې په فعالیتونو کې د زیات شفافیت په مقصد په موجودو پروګرامونو او عملیو کې بدلونونه راولي او د امریکایانو د شخصي او خصوصي معلوماتو امنیت په زیات کړي.
اسرار الله مومند د خبرونو لنډې وړاندې کړل. د پاکستان د نن ورځې خبرونه په خپلو اداریو کې څرګندې کړي. د مشال ریډیو له خبري اله یاورو.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل اداریه پاکستان کې پترهګری باندې لیکلي او وایي چې د یوې مودې راسي ترهګر مذهبي عبادت ځایونه او مزارونه په نخه کوي او دا اوس هغه په پیښور کې یو تبلیغي مرکز په نخه کولو دا ثابت کړ چې پاکستان کې د هیڅ یو مسلک عبادت ځای محفوظ نه دی. اداریه وړاندې لیکي چې د غرنګ په نوخار کې هم بمونه ونیول شو او راجنپور کې ریل ګاډي ته هم بمونه کې خودل شو. د کوم نه دا معلومیږي چې ترهګر ډیر منظم او طاقتور دي او هغوی په ملک کې د اړی غړی پیدا کول پوره پوره منصوبه بندي جوړ کړی دا. اداریه زیاتی وی چې ترهګر د سکیورټی ادارو نه زیات طاقتور نه دي خو که حکومت خپل ټولي وسیلې په کار راوستي او د ترهګرو پر ضد یې اپریشن وکړو نو یو څو ورځې کې دوی ته ماتې ورکړي کی دي شي. اداریه اخیری کې لیکي چې اوس حکومت لا د مذاکراتو په نوم د اسارتیا حربې نه دي په کار ځکه چې ترهګر خپل کارویانو کې مصروف دي او په هیڅ جوړ امن اړخته ناراضي او بیا حکومت تر اوسه د مذاکراتو لپاره ایجنډا هم نه ټاکلې نو باید چې حکومت په فوري توګه د ترهګرو پر ضد اپریشن شروع کړي غني ترهګر به همدارنګ خپل کارویانې جاری ساتي. بل پلو جنگ ورسپن خپل ادارې کې وایي چې د زیارت په ورځ د پاکستان د دفتر خارجه ویان دی تسنیم اسلم د خبري غونډې دوران ویلي دي چې د هندي پوز د مشر بیان ډیر سخت دی او دا چې پاکستان خپل ګاونډیانو سره په امن اوسېدل غواړي خو که څوک د خپل هدا اوزي نو بیا به موږ هم جواب ورکړو. اداریه وایي چې کله هم پاکستان او هند د امن او قلاري اړخته وړاندیز کوي هغه قوتونه چې په جنگ کې خیر او ګټه وي سنا سدا سے بیان ورکړي یا داسې کار وکړي چې ورسره هغه د امن اړخته اغستې شوی ګامونه ودرېږي او د دوانو ملکونو تعلقات بیا خراب شي. اداریه اخیری کې لیکي باید چې د پاکستان او هند سیاسي او عسکري قوتونه د منطقې د یو نیم عرب انسانانو غږ واوري او خپل توانایي د ولس په خیر خیګړه خرج کړي چې ورسره به د دوانو ملکونو ولس ته آزادی اصل خواګه اورسی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا فارن پالیسی مجلې د پاکستان وسلوالو طالبانو په اړه د خیالي کیسو او وال سټریټ جرنال ورسپنې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن لخوا په افغانستان کې په لشمیر کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په موضوعاتو مقالې خبرې کړې دي. راځي د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې لګولایا سوال.
فارن پالیسی مجلی د طالبانو په اړه درې خیالي قصې تر عنوان لاندې یو مقاله خپره کړې. مجلې کې په امریکا د 11 ستمبر د ترهګریز بریدونو وروسته امریکا د 2001 کال د اکتوبر په ومه نیټه په افغانستان کې په کامیابۍ سره د طالبانو رژیم رانسکور کړو، خو له دغې مودې راهیسې طالبان د کورنۍ نظریې تر چتر لاندې راغونډېدل شروع شول او یو ائتلاف یې جوړ کړو. په دې ائتلاف کې مختلف ډلې وې او بیا دغه ائتلاف په دوه ډلو کې تقسیم شو. په دې کې یوه د پخوانی د 1990 کال طالبان وو او دویم تحریک طالبان پاکستان دي. دغه دوه ډلې په پاک افغان پوله د زیاتره پښتون میشته سیمو کنټرول په لاس کې لري. مجلې کې دوه مخیالي قصه چې زیاتره تکراریږي هغه دا چې نه خو امریکای او نه هم لویدیز د افغان طالبانو بنسټ یې خوده وو او نه یې ورسره مرسته کړې وي. طالبان په 1990 کال کې په واک کې راغلي وو او امریکا له افغانستانه د شوروي اتحاد د وتلو وروسته دغه سیمه پریښې وه. مجلې کې وسلوال طالبان د خپل ظلمونو لپاره یو جواز دا وړاندې کوي چې د امریکا د بې پایلټ الوتکو د بریدونو له کبله په خپلو عملیاتو کې توندي راوستي. مجله زیاتوي چې وسلوال طالبان د ډرون بریدونو په غبرګون کې د خپلو فعالیتونو په اړه منفي خبرونه کار اخلي. فارن پالیسی مجلې کې چې یو وروستۍ خیالي قصه د تیر کال په نومبر میاشت کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې په ډرون برید کې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله میسود وژل شو. د پاکستان حکومت او ځینې مهم سیاسي مشرانو د حکیم الله میسود وژنه غندلې وه او د امریکا لخوا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د امن خبرو د ناکامولو هڅه بللې وه. بلخوا وال سټریټ جرنال ورسپانه د چارواکو په حواله په یو مقاله کې لیکلي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې ډیر لږ شمیر کې د سرتیرو ساتلو په حق کې دي. پاسپینه ماڼۍ کې د امریکا لوړپورو چارواکو له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه غونډه کړې. د دې نوراندې ښاغلی بایدن لخوا له دې هیواد څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وستلو دریز ماته خوړلې وه، خو په لږ شمیر کې د سرتیرو د پاتې کېدو خبرې د چارواکو پام ورته اړولې وو. دا شمیره د 2009 تر 3000 پورې ده. ورسپانه لیکي چې ځینې د دفاع چارواکي وایي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې بعد 9000 تر 12000 پورې امریکایي سرتیري پاتې شي. دغه چارواکي د ښاغلي بایدن او په لږ شمیر کې په افغانستان کې د سرتیرو پاتې کېدو د پلویانو په اړه اعتراضات لري.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
او سم امریکای ته ځو. د امریکا د ترګری ضد مبارزې په لړ کې د خپل شهريانو او د نړۍ د ځینو مشرانو په ګډون د نورو خلکو د شخصي خبرو او ایمیلونو څارنه هم کوي. دا مسله د امریکا د ملي امنیت یو پخوانی کارکونکي په ډاګه کړی و. واشنگټن یې له زیاتو تنقیدونو سره مخامخ کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې پر ورځ د برقي څارنې او د جاسوسي معلوماتو د څرنګوالي په اړه ټلویزیونی وینا وکړه چې مهمه برخه یې له جانه قال کوسی اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي واشنگټن به د حکومت د برقي څارنې په فعالیتونو کې د زیات شفافیت په مقصد په موجودو پروګرامونو او عملیو کې بدلونونه راولي او د امریکایانو د شخصي او خصوصي معلوماتو امنیت به زیات کړي. جمهور رئیس اوباما د جمعې پر ورځ په یوه ټلویزیونی وینا کې وویل متحده ایالات به د نږدې ملګرو او متحدو هیوادونو د مشرانو جاسوسي بند کړي. د استخباراتو ټولنې ته ما په څرګند ډول وویل چې د ملي امنیت له سخت مجبوریت پرته به موږ د خپلو نږدې ملګرو او متحدو هیوادونو د مشرانو مکالمې نه څارو. له دې مخکې د امریکا د ملي امنیت پخوانی کارکوونکي ادوارد سنودن د امریکا د حکومت لخوا د خلکو د مکالمو او مخابراتو د څارنې اسرار په ډاګه کړي ول. جمهور رئیس باراک اوباما په وینا کې ویل استخباراتي معلومات د ګواښونو په مقابله کې ډیره مهمه ونډه لري او متحده ایالات لیوي مخې خپل استخباراتي خدمتونه نشي بندولای. جمهور رئیس اوباما دغه راز وویل یو شمېر هیوادونو په رسمي ډول په امریکا انتقاد کړی، خو په شخصي ډول یې منلی چې د نړۍ د یوازیني ستر طاقت په توګه د خپلو مسؤلیتونو د پرځای کولو په برخه کې د امریکا استخباراتي توان ډیر مهم دی. د زیاته کړه دا هیوادونه د خپلو خلکو د ساتنې په مقصد له هغو معلوماتو کار اخلي چې امریکا راټول کړي دي. د امریکا جمهور رئیس وویل متحده ایالات د عادي خلکو چې د دې هیواد ملي امنیت ته ګواښ نه رامنځته کوي جاسوسي نه کوي.
No one expects China to have an open debate about their surveillance programs.
هیڅوک دا تمه نه لري چې چین دې د خپلو استخباراتي پروګرامونو په اړه آزاد بحث وکړي او یا د روسیا د خپلو خلکو او نورو شخصي اندېښنې په پام کې ونیسي. خو په یاد لري چې مونږ په دقیق ډول بل ډول معیارونه غوره کړي او دا ځکه چې مونږ د شخصي ازادیو او بشري کرامت د دفاع په لومړی جبهه کې یو. د امریکا جمهور رئیس په خبرو کې ویل د متحده ایالاتو استخباراتي ادارې به د تروریزم پر ضد مبارزې د خپلو عسکرو د ساتنې او له جرمونو سره د جګړې په مقصد استخباراتي معلومات راټولوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ټلویزیوني وینا تفصیل مو له جانا قال کوزي اوریدلې. بلخوا بیا د امریکا مرستیال ولسمشر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کموالی غوښتنه کړې ده. جو بایدن له امریکایي چارواکو سره په خبرو اترو کې د تقریبا ټولو سرتیرو پر استلو ټینګار او استدلال کوي چې په افغانستان کې باید په محدود شمیر امریکایي افسران پاتې شي. په دې اړه د وال سټریټ ژورنال وسپانی د رپورټ لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په سپینه مړی کې د جګپړو چارواکو په غونډه کې په حقیقت کې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو پر وتلو ټینګار وکړ. بایدن استدلال کوي چې په افغانستان کې باید یوازې یو محدود شمیر امریکایي پوځي افسران پاتې شي. وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي بایدن په مخکینیو غونډو کې نو بریالی شوی چې د افغانستان په اړه خپل نظریات پر نورو اومني، خو په افغانستان کې له دوه تر درې زرو پورې د محدود شمیر سرتیرو د پاتې کېدو لپاره د استدلال اوس د سپینې ماڼۍ په چارواکو کې چې له یوې ورځې بلې ته له ولسمشر حامد کرزي څخه مایوس شوي پلویان موندلي. ولسمشر کرزی له امریکا سره د امنیتی تړون له لاسلیک څخه چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې امریکایي سرتیرو ته د پاتې کېدو رسمي اجازه ورکوي ډډه کړې. د امریکا د دفاع وزارت ځینې چارواکي غواړي چې له 2014 کال وروسته له 9 تر 12 زرو پورې سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا د دفاع وزارت یو مقام وال سټریټ جرنال ورسپانې ته ویلي ښاغلي بایدن که څه هم په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو کومه دقیقه شمیره نه ده ښودلې، خو نوموړی زیاتوي چې امریکا عملا د صفر انتخاب ته د نږدې کېدو په حال کې ده. د پنټاګون دا مقام چینې غوښتل نومې واخیستل شو ویل په سپینه ماڼۍ کې د جګپړو امنیتي چارواکو په غونډه کې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن یو لړ پوښتنې وکړې. ځوابونه ته یې په دقت سره غوږ ونیو او ویل چې خپل وړاندیزونه به په مناسب وخت کې وړاندې کړي. په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه د اوباما په اداره کې د بحثونو بیا پیل او د خورا زیات محدود پوځي حضور په اړه د بایدن او د د ملګرو فشار د هغو کړیو د اندېښنو باعث شوی چې په افغانستان کې د امریکا د پراخ پوځي حضور ملاتړ کوي. دا کړی ویره لري چې په افغانستان کې د امریکا خورا زیات محدود پوځي حضور به د دې باعث شي چې ولسمشر کرزی له امریکا سره امنیتی تړون ګر سره لاسلیک نکړي او په نتیجه کې به د ولسمشر اوباما اداره ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي.
د افغانستان په اړه د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن څرګندونی چې احمد تکلی تفصیل درکولی. هندوستان چې د افغانستان په بیرغونه کې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله زیاتې مرستې کړي، د جمعې پر ورځ د افغانستان د سولې له عملي څخه خپل جدي مرستې اعلان کړې. ویل چې په افغانستان کې سوله، ثبات او امنیت د سیمې سولې او اقتصادي پرمختیا لپاره زیات اهمیت لري. د دې رپورټ تفصیل به له جانقه الکوسی واورو.
هند وای د افغانستان د سولې د عملی پر وړاندې باید د هوښیارۍ چلند وشي او کچیر هر نه وخت په پوره تیاری سره اجرا نشي په جنگ ځپلي افغانستان کې ممکن خطرونه رامنځته کړي. د هند بهرانه چارو وزیر سوجاتا سنگ د جمعې پر ورځ ویل هیواد په افغانستان کې د افغانانو پر مشرۍ د سولې له عملی څخه ملاتړ کوي او هیله مند چې دا عملیه به په افغانستان کې د بیلابیلو رقیبو ډلو ترمنځ د پخلاینې په کار کې مرسته وکړي. د هند بهرانه چارو وزیر د جمعې پر ورځ په نوې ډیلی کې د استانبول د عملی د جګپوړو غړو په غونډه کې د افغانستان د سولې د عملی په اړه د خپل هیواد دریځ د څرګندولو په اړه ویل موږ ټول باید د افغانانو په مشرۍ د سولې د عملی ملاتړ وکړو. په عین حال کې باید په یاد ولرو چې له افغانستان سره د مرستې د نوښتونو لپاره باید پوره چمتووالی موجود وي. که چیرې نوښتونه سم او په بشپړ ډول عملي نشي زیات خطرونه لري او غوره به وي چې په داسې یو حالت کې هیڅ نوښت رامنځته نشي. د هند بهرانه چارو وزیر ښاغلی سنگ په افغانستان کې د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د بنسټپالو ډلو ګواښونو ته هم اشاره وکړه. ویل موږ فکر کوو په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره چې د ټولو افغانانو د یو کولو امکانات پکې برابرېږي تیاری نیول شوی دی. دغو انتخاباتو ته اصلي ګواښ د هغو بنسټپالو ډلو دوامداره هلې ځلې دي چې امنیت له منځه وړي او افغانانو ته حق نه ورکوي چې په آزاد ډول خپله اراده څرګنده کړي. د هند بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه تروریزم هیڅکله مشروعیت نه لري او هند پوره باور لري چې یوازې د نړیوالې همکارۍ له لارې دغه کرغیړنه پدیده له منځه تلای شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غویان ښاغلي مولوي شهزاده شاهد د هند بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو او په مجموع کې د افغانستان د سولې په عملی کې د هند ونډې په اړه ویل
هند خو د سیمې د لویو هیوادونو نه دی، او افغانستان سره قدیمی او حسنه روابط لري چې ټول چې څنګه بلاره کې خپل خرول او نقص تر سره کې او د افغانستان د خلکو ذهن او فکر دا دی چې هند افغانستان په باره کې یو ښه همکار کېدای شي او اخلاص لري.
د هند بهرنیو چارو وزیر سوجاتا سنگ په افغانستان کې سوله او امنیت د سیمې له اقتصادي فعالیتونو او پرمختګ سره اړوند وبلل او ویل د سیمې ټول هیوادونه پوهیږي چې افغانستان د ترانزیت خامو موادو انرژي او سوداګرۍ په برخو کې د زیات اهمیت وړ دی. د دې وخت را رسیدل چې د افغانستان د ترانزیت په اړه جدي بحث وشي او په دې کار کې د افغانستان ګاونډیان مرسته کولای شي.
د هند غوښتنه چې د افغانستان په کار دی په بیارغونه کې زیاته مرسته وسی. جان اقال کوزی ریپورت وړاندې کولی او سلام پښتونخوا خبرونه د نور ریپورټونو هم لرو. خو راځي چې دلته د هارون بچا په ځخ کې وسندر واورو.
غرغرودا شور نادی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نادی خبر سولم وو دا غرغرودا شور نادی خبر سولم وو بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی سما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی گدر لگے دلی اور دی خبر سوچ جنگ غواڑی د جنگل زور دی خبر سولم وو د غرغرود شور دی خبر سولم وو کور دورا نو فرمان لیونی زماد کور دورا نو فرمان لیونی خپل لمان دورانی ترکی کور ندی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور دی خبر سرولم وو د غرغرود شور نه.
او سم یو بل رپورت لرو د هارون بچا په ځخ کې سندره واورېده. افغانستان د نشي توکو د نوغي وستلو او کروندګرو د افیمو په ځای نور مسلونته فصلونته په ماده کول لپاره نور نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. په دغه اړه د راټرس خبري چانس د یو رپورت مهم ټکی له شاهین بنری اورو.
خبر ایجنس لیکي سره د دې چې په تیرو لسو کلونو کې کروندګر د اپیمو د کر په ځای په نور فصلونو کرلو باندې د آماده کولو اداري فساد د نوې وستلو او د نشي توکو او طالبانو ترمنځ د اړیکو خطه کولو لپاره هلې ځلې وشوې. بیا هم په 2013 کال کې په افغانستان کې په 15 لک او 14 اکړه ځمکه باندې د افیمو کر شوې ده چې د تیر کال په پرتلا 6.5% ډیر دی. د افغانستان د نشئی توکو پر ضد د وزارت مشر دین محمد مبارز رشیدی په ویانا کې د ملګرو ملتونو د نشئی توکو د قابو کولو د ادارې د مشر یوری فیدوتوب سره د خبرو تر وروستو ویلي دي چې د دې لپاره چې کروندګر د اپیمو پر ځای نورو پستونو په کرلو اماده کړي شي افغانستان نورو مالی مرستو ته اړتیا لري. نوموړي وزیر خبري اجانس ته ویلي چې په تیرو 12 کلونو کې د نشئی موادو د نغیستلو په کمپاین خواوشا 5 بلیون ډالر خرڅ شوی دي. نوموړي زیاته کړې هغه خلکو ته د سختو سزاګانو ورکولو ضرورت دی چې نشئی توکي په غیر قانوني توګه نورو سیمو او هیوادونو ته په وړلو کې ککړ دي. خبري اجانس لیکي د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان د اپیمو لوړو بیو او د افغانستان د حکومت د کمزوري سیاسي ارادې له کبله تیر کال د اپیمو کر ډیر شوی دی. خو فیدوتوب ویلي هغه د افغان وزیر د سنجیدګۍ او د نشئی موادو د نوغي استلو په اړه د هغه د ژبنو سره ډیر ډاډمن شوی دی. د افغانستان ملګرو هیوادونو د هیواد د بنیادی ډانچې د بیا جوړولو منډایو د قوي کولو او کروندګرو ته د نورو فصلونو د کر لپاره مرستې ورکړې دي. خو د خراب امنیت او اداري فساد له کبله د کلیوالو سیمو د پرمختیا کار نه دی پیاوړی شوی.
شاهین بونریو د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس وایي د پاکستان پخوانی ولسمشر او لوړ رتبه پوځي جنرال پرویز مشرف د القاعده په وړاندې په مبارزه کې لامکاري ډډه کړې و. رابرټ ګیټس په خپل کتاب کې چې نشته وخت کې بخپور سي پرویز مشرف تورن کړی چې د دوی له غشتونو سره په پاکستان کې د القاعده او طالبانو د لوړ رتبه غړو پر ضد اقدام نه وکړي بلکې د ترګرو ډلو سره داسې معاملې کول چې په افغانستان کې د غوي پیاوړ کېدو ته به حالات برابر کړل. د رابرټ ګیټس د خبرو جزئیات پرون هندی خبرونه پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبر کړی چې تفصیل له فرشتہ جلال زی اورو.
رابرټ ګیټس د خپل خاطراتو په کتاب کې لیکلي چې په 2000 میلادي کال کې پرویز مشرف ته د ځنګړو اقداماتو یو لیست سپارلی و چې د طالبانو د دریو عمده رهبرانو نمونه پکې اخیستل شوی وو او د هغوی د نیولو غوښتنه شوی وه. ګیټس د طالبانو د دغو رهبرانو نمونه نه دی جوت کړي. دوی هم د راز له مشرف غوښتنه کړې وه چې د پاکستان په پېښور او کویټې ښارونو کې د طالبانو مرکزونه وتړي. خو لکه څنګه چې رابرټ ګیټس لیکي پرویز مشرف هیڅ یو اقدام هم ونه کړ. د امریکا د دفاع د پخواني وزیر د کاریا شتون د کتاب چې پر روان وخت کې خبرېدونکې دی د په جګړه کې د شکیل وزیر خاطرات په نوم خبرېږي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر په 2000 میلادي کال کې په اسلام آباد کې له مشرف سره د خپلې لیدنې په اړه لیکلي موږ د هغو مشخصو اقدامونو لست مشرف ته ورکړ چې په ګډه مو تر سره کولای شوای. مشرف په خصوصي خبرو کې د پاکستان کمزوري او د افغانستان پر پوله موجودې ستونزې ومنلې خو له مای پښتنه وکړه چې پر ګډه پوله یو پاکستانی ساتونکی د 40 یا 50 وسلوالو طالبانو سره چې افغانستان تاوري د مخامخ کېدو په صورت کې څه کولای شي. ګیټس وړاندې لیکي ما په جواب کې مشرف ته وویل چې هغه ساتونکی باید د اجازه ولري چې موږ ته خبر راکړي تر څو موږ پر هغو طالبانو حمله وکړو. د امریکا حکومت له پاکستانه غوښتنه کړې و چې د طالبانو او القاعده د وسلوالو د نفوذ د کمولو لپاره په سرحدي سیمو کې د تګ راتګ لارو ته خنډ جوړ کړي او استخباراتي معلومات ورسره شریک کړي. ګیټس وایي دوی غوښتنه کړې و چې د پاکستان پر فضا د څارونکو الوتکو د پروازونو زیاتېدو ته اجازه ورکړه شي. رابرټ ګیټس زیاتوي په پاکستان کې په رښتینې ډول قدرت د پاوځ په لاس کې دی او پرویز مشرف د 2000 کال د نومبر په میاشت کې د پاوځ واک جنرال اشفاق کیانی ته ورکړ. لدې سره سم ما د پاکستان مسله جنرال مایک مولن ته وسپارله چې په متواتر ډول له کیانی سره د خبرو په خاطر پاکستان ته تګ راتګ وکړي.
د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر رابرټ ګیټس د کتاب مهمه برخه چې تاسو ته فرشتہ جلازی وړاندې کړی چې د پاکستان د پخوانی جنرال مشرف ولسمشر جنرال مشرف په اړه باندې څرګندونه پکې کړې دي. د خبر ایجنسی ډیشنل پولیټیکل ایجنټ اتورامان ورغزی ویلي له باړې او د بیکورسو خلکو د سنیدو لپاره حلی ځلی پیل کړې دي. د خبرانو موړي د جمعې پرس له مشال لیډو سره په یو مرکه کې کړې دي. د مشال لیډو خبريال په سر کې له موړي پښتلې چې د خبر ایجنسی له بیلابیلو برخو څومره کسان بیکورسو دي. دا غ جوابو
دا ټول خو تقریبا یو لکونه زیات کسان بیکورشی وی دي. په دې کې خو بیکورشی خلک زیات تر د تیرای لکینه رغلیو سب په جلوزو کې سب په کوهاټ کورما وانګو کې پرتو کوهاټ کې شان پر نور ژوند تم لګلتلیو باړې کجوري نام څه کسان څکونه خلک رغلی دي مختلف علاقو کې پرته دي او بیکورشی وی دي. په دې کې د تیرا کم کسانو زیات تر کسان د تیرا غا او په شوی دي ورو خوصل کا الته ووري پرتی دي نو امید دي د مارچ میشت نه پست په دې بیا او پسې شروع کیږي.
دوی گیلے کا د راشن والے سرا د خیمو والے سرا چیرم تسولتون نشتا دی
په دې سلسله کې خو کم آی ڈی پیز تیرا میدان کسانو اغی او پښیوی دی اغی تا کوم مونږ پس کړی دی تقریبا 450 زرا خلک او پښیوی دی اغی تا باقاعده سمون ملو شوی دی اغه کې خیمه خو خیر نه وي خو لکه نور کوم ضروری سمون دی بلټیان او دا بسترې کمبل وغیرہ او نور خوراکي مواد لک ډیر کوم ممکن او اغه کړی شوی دی. د دې کې کم کسان آی ڈی پیز یا کوم بیکور شوی خلک تی اغی ځنه رجسٹر کړی دی په جلوزو کیمپ کې نو اغی تا باقاعده تور باندې راشن ملويږي.
دغه راشن معیار د پاره تاسو څه بندوبست چې دغه تاسو چک کړئ چې دغه راشن معیار ټیک دی؟
د راشن معیار کتلو د پاره خیر مونږ سره ډایرکټ څه دغه نشته خو بهرال مونږ خپل تحصیلدار ځکه څه دی د راشن کم کیږي غا د ورلد فوډ پروګرام په غلاندې تقسیمیږي اور سرا اور سرا کې کوم د افغان کمشنریټ ته غیم پکې کسان یونیشیار لا غیم پکې انوالو دی غیم پکل کا مطلب دا چې غوی چې کوي غن علاوه مونږ د مونږ تحصیلدار هم کله کله مونږ واستو څنګه د مونږ خلکو د ستونزو د نور رشن په باره کې نور څه مشکلات یې غی نه ځان خبر کی
دغه باړې نه چې کوم خلک کډول شوې دي او په جلوزو کیمپ کې پراته دي دوی ډېر موده پوره شو دا څه نیټه شته چې دوی واپس به په دې باندې یقیني شي او دوی بلاړ شي واپس بل کورونو ته؟
دې سلسله کې خبرې تر خو روانې دي خو لا حتمی فیصله یا حتمی وخت یا د تاریخ ورکولو تعین یې لا نه ده شوی او د دې واپسې مبارک هم ان شاء الله مونږ خپل پروګرام لګې کړې شروع کړې امید ده چې زر تر زره به دې خپل کورونه ته واپس شي.
دغه باړې چې کومه لوی لار عالم ګذر دا خلاص شوې ده د دغه باړې د بازار د خلاصولو غوښتنه کوي ځای خلک دې باره کې څه شته چې دا بخلاص شي؟
په دې سلسله کې مونږ خبرې تر روانې دي مشرانو سره او سکیورټي فورس سره. مونږ دا کوشش کوو چې د باړې کسانګه د روډ تاسو ذکر وکړو کولو شي د غرین د باړې بازار هم کولو شي او خلکو ته د بنیادی کوم سہولتونه دا مونږ ورکړې شو.
د خبر ایجنسی د ایڈیشنل پولیټیکل ایجنټ سره د خبر ایجنسی څخه د بیکورسو خلګو پاړه باندې د مشال ریډیو د همکار مرکه اوریدله. سلام پښتونخوا خبرونه هم په دې ځای باندې پای ته رسو. بریالي سمدی پروژه کې سندره
بی منی سمر گران زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزم کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وز دے رنری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر جانا نا زندگی تیرو
شوی د خوبونو نامو یار کی د خپل وجود دا پر هرونو نامو یار کی پزولانو کې بندوانا زندگی دی رهو ستانه بغیر خوب